سلامونه او ستړي مسي وخت د ماشام شپږ بجې دی د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله د چیرو جوړ خوشاله وایست دا غړي ټول ریپورتونو ته ځنګړې سوي چې په سر ریپورتوم په جنوبي ضلعو کې خلک وایي چې د وسلوالو زیاتېدونکو فعالیتونو اندیشمن کړی دی. د دې ترڅنګ د مدني فعال ادریس خټک د نیولو د پزت باندې په کراچي کې احتجاج او دارنګ د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د نړۍ په اړه باندې هم ریپورټونه لرو، خو پایل به د سیمې او نړۍ له خبرونو وکړو. سرټکی چارواکی وایي د شمالي وزیرستان د میرامشا په تپی سیمه کې په یو کور کې د بارودو چاودنې 15 کسان وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکي کې وسلوالو د سړک جوړونې کمپنۍ پر کیمپ برید کړی. د یوکرين هوایي فوج نن د نومبر 14 رپورټ ورکړی چې د دوی هوایي دفاعي نظام په 95 کې 20 ډرون حمله ناکاره کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل. چارواکي وايي د شمالي وزیرستان د میرامشاه په تپی سیمه کې په یو کور کې د بارودو چاودنې 15 کسان وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د ځلې انتظامی استخباراتو او فوج جلا جلا چارواکو د نوم نشولو په شرط مشال ریډیو ټول چې چاودنه نن د نومبر پر 14 سهار وخت وسوه. دوی وايي چې د معلومات لمخې هلته په یو کور کې ځینو کسانو په مزده ګاډي کې بارود یې شودلی ول چې چاودنه وسوه او سره نږدې بل کور هم ړنګ سو چې پکې وشه او څلور ماشومان ووژل سو. دوی وايي له ژوبلو څخه درې ښځې او اووه ماشومان دي. چارواکو د هغو کسانو د پیژندلو په اړه معلومات نه دي ورکړي او تر اوسه کومې وسوالې ډلې هم څه نه دي ویلي. د امام شاه روغتون مشر ډاکټر حمیدالله شاه ویلي چې له ژوبلو څخه ځینې بنو ته لېږدولي. ځایي خلکو هم د نوم نشولو په شرط مشال ډډ ویلي چاودنه ډېره زوروره وه او دواړه کورونه بشپړ اړنګ کړي دي. د بلوچستان پښتون میشته سیمه زیارت کې په مانګي سیمه کې د امزک لاندې بم په چاودنه کې دوه فوجان وژل شوي. په کوټه کې لوپوډ امنیتي سرتیری د نوم نشودلو په شرط مشالې ډټول چې نن مانګي سیمه کې امنیتي سرتیرو غزمه کوله چې ناڅاپه د مان چاودنه اور باندې وسوه. دغه په یوه په پیښه کې د سرحدي ځواکونو یو میجر او یو حوالدار وژل شوي او درې سرتیری ژوبل دي. بلخوا د نومبر پر 14 شپې مهال له زیارت څخه د تشتول سو دوه کسانو مړي. د نومبر پر 14 یعنی نن سهار د غسیمې په یو غره کې موندل سوي. چارواکي زیاتوي وژل سوي کسان د پنجاب صوبې دي. د دواړو پیښو زماري لا چانه د منلې خطر دی وړاندې په تیر وختونو کې دا ډول زیاتره پیښو زماري بلوچ بلتون پالو وسلوالو ډالو یا به تحریک طالبانستان منله. د خیبر پښتونخوا په چرڅه کې په جمعې 14 سويچ پکې یو تن وژل سوی دي. چرسي د مرزو پولیسو یو اهلکار د نوم نشولو په شرط نن مشالې ډټول چې دغه به 14 نن سهار د اخونډيري په کلی کې سويچ پکې یو ځای تن وژل سوی. له پیښو وروسته د چرسي د ځلې پولیسو افسر محمد سود بنګش رزنوي ټول د پیښې له ځای څخه پیسې شناخت کارت او یو سایکل هم ترلاسه کړی او زیاتوي چې پولیس د وژل سوی کس کو کورته هم ورغلی. پولیس چارواکي وايي دوی د پیښې په لټه کې وي خو لا معلومات نه لري چې د چاودلي نوعیت او هدف څه و. هلته د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکۍ کې وسوالو د سړک جوړونې کمپنۍ پر کیمپ برید کړی او درې مزدوران یې تښتولي. د دوکۍ تانیه مشر حمین خان ناصر مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د وسوالو د تعمیراتي کمپنۍ مشینونه هم زیانمن کړي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو د ترګري ضد څانګې سي ټي ډي د پیښې پلټنې او د ککړو کسانو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي خو تر اوسه څوک نه دي نیولي. دغه په وینه تښتول شوي مزدوران د پښتون میشته سیمې کوچلاغ اوسېدونکي وو. د پیښې مواري چا نه ده منلې خو د لمخه په تېرو وختونو کې دا ډول زیاتره پیښ سیماری بلوچ بلتون پالی ڈلی بلوچ لیبریشن آرمی منلی دا. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر 14 د بلوچستان د باروړونکو لاریو د مالکانو اتحادیې په کلاسیف لاب او بوري کې له هغې صوبې څخه د پنجاب او خیبر پښتونخوا په لورې تلونکي لاری احتجاجن تړلي دي. د هغې اتحادیې پخواني مشر سهیل خان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې په وروستیو کې وسوال ورباندې د بلوچستان په دوکۍ هرنایي زیارت او ځینو نورو برخو کې بریدونه کړي چې نه یوازې ټرکونه سوځولي بلکې ډرایورانو ته هم مرګ ژوبلاړولي. د بلوچستان حکومت ویان شاید رند د نومبر پر 12 مشال ریډیو ته وویل چې د لاریو د مالکانو د اتحادیې له مشرانو سره خبري ادري کوي. په کراچي کې د بشري حقوقو د لادرکه کړل سوی فعال ادریس خټک د خوشکول لپاره احتجاجي مظاهره سوي. پرون د کراچي آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو او حقوقو فعالانو برخه واخیسته او له ریاست یې غوښتنه وکړه چې د جبري لادرکه لړۍ ودرول سي او ادریس خټک د خوشکړي پر دغه مال مشال ډیو سر په خبرو کې د پاکستان بشري حقوقو د کراچي څنګه مشر مون کوري شول چې باید ولسی عدالت د ادریس خټک مقدمه واوري د قانون سره سم د هغه ته د خپل دفاع حق ورکړي.
ہمارا مطالبہ یہ ہے سیاسی کارکن
منگ دا پختنه کو چې یو سیاسی کارکن ته فوجي عدالت څنګه سزا ورولې شي. د ادریس خټک قضیه کې دی عدلیه پروسا باید د قانون لمخه پرمخې یوړل شي او هغه ته د حق ورکړ شي چې خپل دریس هم وړاندې کړي. حکومت به چې ادریس ته سزا اورولې شوی هیڅ قانون موجود نه و.
پنو عدالت مې پبلک کې سامنے چلا جائے.
ادریس خټک د کورونا په ونه نوموړي په پاکستان کې د لادره کسانو په اړه معلومات راټولولو او د کال 2019 نومبر په 14 هغه وخت لادره کړل شو چې اسلام آباد د پېښور ته پلارو. تر او میاشتو پورې د نوموړي په اړه هیڅ درک نه لګېده، خو وروسته د دفاع وزارت ومنله چې هغه د فوجي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بندې دی. د یوکراین پوځ نن د نومبر پر 14 رپورټ ورکړی چې د دوی هوایی دفاعي نظام په 95 کې یو سترون حمله ناکاره کړی دی. فوج دا هم وایي چې پاتې 8 د سترون خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې د یوکرين د برقي جنگي نظام لاري جم کړل سوی دی او د نیویګیشن نظام ناکاره کړل سوی دی. بلخو د یوکرين په دونیت سیمه کې په 13 ساعتونو کې په یو جلا پیښه کې په روسي بمباری کې 2 تنه وژل سوی او 8 ژوبل دي. په نهال کې د روس دفاع وزارت ویلي چې دوی هوایی دفاعي نظام نن د 2 یوکرين ډرونونو په کور سک او بلګراد سیمو کې وشتلې دي. د خبرونو پای خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل دا خبري غړي دا او د خبري غړي د جی مهم رپورټونو هم دادي. دا خیبر پښتونخوا په جنوبی زړو کې خلک وایي چې د وسوالو زیاتودونکو فعالیتونو او پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات د دوی ژوند ډېر اغیزمن کړی دی.
سټی می دی هم نه سامنے کېږي فوج یا د وسوالې به هم غریب سړی پښه سفر شي مشتنا کوي چې دا مستقل د بدامني ختم شي.
د پاکستان د فوج ویاند هغې خبرې ته سخت خبرګونونه شول سوي چې پر خپلو وسایلو د واک پاړه د پی ټی ایم د غوښتنې په جواب کې ویل ول چې پښتنو دا وسایل په جهیز کې نه دي ترلاسه کړي.
اختیار مې د حکومت هم په کار دی، اختیار مې د وسایلو هم په کار دی چې دا پاکستان جوړ شوی د تقریبا 100 کال کېږي. دا خلک د دې خپلو ځمکو وطنونو مالکان د زرګونو سلونو کالونه.
نن دا شوګر یا شکرې ناروغي نړیواله ورځ ده. د ډاکټر په نظر یو څوک ولې په دې نه جوړي اخته کیږي؟
موږ ورزش نه کوو، موږ خوراک ډیر کوو، داسې خوراکونه کوو چې هغه قدرتي ډیر کم وي.
د دې ترڅنګ د یوکرين، افغانستان، قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا په اړه نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. پایل هم له خیبر پښتونخوا کو چې د بونو په ځینو سیمو کې د تریکې طالبان پاکستان د وسوالو غشتونه ځای خلک د سیمې د امنیت پړه پکې لا نور اندیشمن کړی دي. دوی چې وسوالو د بونو بازار او سړکونو باندې سره د خپلو بیرغونو ګرځېدلې او ځای خلکو ته ویناګانې هم کړې دي. د ځای خلکو په وینا وسوال دی وړاندې په میریان، بکخیل، ډومیل، غوړه بکخیل او شاوخوا سیمو کې ښکارا ګرځېدل او د خلکو تلاشي هم اخیستې ده. پرخوا د بونو پولیس وایي د وسوالو د شتون نه انکار نه کوي، خو پر ضد د پولیسو امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشالېډو خبریال عمر وزیر راکوي.
د ځایي خلکو په وینا د نومبر په 14 وسلوالو بنو حوید بازار کې پر سړکونو غشت او ورسته خلکو ته په بازار کې ویناوې کولې چې د تحریک طالبان پاکستان او امارت اسلامي بیرغونه یا خستی ول. دا غي وړاندې وسلوالې ډلې په بکاخیل، ډومیل، غوړه بکاخیل او خواوشا کې د وسلو سره ښکارا ګرځېدلې او د خلکو تلاشي کولې. د وسلوالو موجودګۍ او غشتونو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو وخت په وخت خپرېږي. د بنو سدون کې میر اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا اندېښمن شوي، ژوند یې اغېزمن شوي. دوی هم چرته شا ورځ لیدل غواړي.
پانی شار نه لار پر کلیش ہے بقاعدہ گشتی نہ کہ جی لی دل شوی دی خلق لیکن خلق پانا پریشان شل خل دا سوچ کہ ہر اورز سوما چی چگیری میرو چرے سی سٹی می دی ہم نے سامنا کہ جی فوج یا دا سلوال ہے میں ہم غریب سرائی پش ہے سفر شری پوچھنا کہ چے قسم طریقہ وی چے دا مستقل دا بعد ہم نے ختم شی چتر شو زندگی تیرا کی
بنو لکی مروت جانی خیل او خوشا کہ ورستا یو نام نئی او وسلوالو فعالیتونو زید ځای ولس په وار وار دامن پاسون په نوم لاریونونه جرګیو پر لتونه کړي. د بنو ځای خبریال محمد وسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو مخ په زیاتېدو او بریدونو نشته لوجه د خلکو ژوند اغیزمن شوي، بیا خبر یلان د لا نور چیلنجونو سره مخ شوی.
یو طرف ته کال دم چکیم تنظیمینه او تویل شي، هغه دی بل طرف ته ادارې دی د رپورټینګ کوي چې بیوزې شي یو اټیک وشي، چې دا هغه رپورټ کوي بل طرف نه توتا مثال تم کی روشي چې یاد ده شي نه ده شوه اپریشن چې دا سه وشي بیا میژا موکتا نشي بیول پولیس لاین مثال در کې دمر غټه واقعیا وشله خو میډیا ته هیڅ کیس مو بریفینګ ور نه کړ مسله جاته چې کی می دی هغه پکې دار وتلې دي او د کني دا بند کړي دي هغه سه دی تخپل چې کی می دی یو منشور دا هغه ورته پیش کړه کاروباری خلک چې کی مو دا هغه ډیر زیات متاثر شو دي
د بنو پولیسو مشر ډی پی او زیودین احمد نامو چې د وسلوالو فعالیتونو او پر سړکونو بازارونو کې وخت په وخت د گشتونو پاړه و پښتل نو دوی و ویل چې ترهګری او وسلوالو شتون نه انکار نه کړي خو په پټه راشي چې پولیس یا سرتیری ورشي نو وتښتي د وسلوالو زید یې کاروایي توندې کړي خو ځایي خلک هم باید پولیسو سره مرسته وکړي ځایي خلک حکومت پولیسو نه د واک مضبوطولو د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
او سم کراچی ته ځو. په کراچی کې د مدني ټولنې فعالانو د بشري حقوقو کارکونکو د رسټیک د خوشی کولو لپاره د آرس کونسل مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچانو غوښتنه کړې چې د ادریس خټک سره د انصاف وسی او دغه مقدمه د پسیول عدالت کې فیصله کړل شي. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنستي انټرنیشنل هم له پاکستانه غوښتنه کړې چې ادریس خټک ته د په زندان کې د درملنې ترڅنګ نورې اسانتیاوې ورکړي. ادریس خټک په کال 2019 کال کې لادره کړل شوی او بیا وروسته په کال 2020 کال کې ورته فوجي عدالت د جاسوسي په تور د 14 کلونو د بند سزا واوروله. په دې کله نور حال له کراچي زموږ همکار نیاز علي راکوي.
د مظاهری په محل د ادریس خټک ملګری عبدالخالق زردان مشال ریډیو ته وویل د نن څخه 15 کال وړاندې هم په نننۍ ورځ 14 نومبر کال 2019 کې ادریس خټک په زور لادر کړې شوی وو چې تر اوسه په زندان کې بندي.
نن پورا 15 کال او شو فوجي عدالت هغه لکه تنهایی کې کېدلې دي کوم جیل کې دي مونږه خبر نه دي هغه سره زیاتی کېږي. یو سیاسي سړی انساني حقوق کمیشن رکنو سابق طالب علم رہنما مونگا حکومت نے دا پرزور مطالبہ کرو کہ ادریس خٹک فوراً رہا ہوشی.
ادریس خټک چې د خیبر پختونخوا نوخار ضلع سره تعلق لري. د کورنۍ په ویلا چې نوموړی د 2019 کال کې پاکستان کې د رخ شوو کسانو په اړه معلومات راټولول او له اسلام آباد پیښور ته روانو چې ساده جامو کې امنیتي کارکونکو په لار کې پورته کړي او لزان سره وړي وو. شاوخوا و میاشتې د ادریس خټک په اړه هیڅ معلومات نه ول. خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پرله پسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ د تګرستو د پاکستان د دفاع وزارت ومنله چې نوموړی له فوزي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بندي. خو ادریس خټک وکیل او کورنۍ بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو فوزي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسۍ مخنیوي قانون آفیشل سیکرټ اکټ لمخې د 14 کلونو قید سزا اورولې. په کراچی کې د احتجاج په محل قانون پوها وکیل غلام محمد جدون ایڈوکیټ بیا مشال لیډیو ته وویل ادریس خټک ته د فوزي عدالت لخوا سزا هغه محل اورولې شوې ده چې فوزي عدالتونه په یو عام وګړي فوزي قوانین د عملی کولو اختیار نه درلیدو.
عدالت په حوالہ زما دا خبره چې آلته ان کیمرا سیشن ان کیمرا پروسیڈنگ دی هغه عام خلکو د رسائن لري نه اوري نه ګوري. دا یو اندازه ده آلته کې انصاف خنه کیږي دغه مخکې نه فیصله ای چې دا فیصله بکو دغه سه د ادریس د پاره دا مطالبه لرو چې د فل فور رها کی.
دا احتجاج په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د کراچي یو ځای مشر معین قریشی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړي چې ادریس خټک ته د قانوني دفاع حق ورکړي شي او د هغه مقدمه دی په ښکارا او شفاف ډول په غیر فوزي عدالت کې ووریدل شي.
همارا مطالبه یې سیاسي کارکون کو فوجي عدالت سے کیسے سزا دی جا سکتی ہے.
دی وای موږ دا پښتنه کو چې یو سیاسي کارکون ته فوزي عدالت څنګه سزا ورولې شي. د ادریس خټک قضیه کې دی عدلیه پروسه باید د قانون لمخه پر مخې یوړل شي او هغه ته د حق ورکړ شي چې خپل دریس هم وړاندې کړي. په کوم وخت چې ادریس ته سزا اورولې شوی هیڅ قانون موجود نه و.
پنو عدالت میں پبلک کے سامنے چلا جائے.
په کراچی کې دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 13 د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې یو ځل بیا د پاکستان په حکومت غږ کړي چې ادریس خټک ته په غیر فوزی عدالت کې د آزادو او منصفانه اورېدنې حق ورکړي شي او هغه ته په بند کې د علاج او نورې اسانتیاوې برابر کړي شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په دې وروستیو کې د پاکستان په آئین کې د شپږم بدلون په ترڅ کې جوړ شوی د سپریم کورټ آئینی بینچ کار پیل کړی دی. د سپریم کورټ په ویبپاڼه د هغو مقدمو فهرست خپور شوی دی چې دغه بینچ به اورېدنې کوي. د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې آئینی بینچ نن د 13 مقدمو اورېدنه کوي او د راز سبا ته به هم د 14 مقدمو اورېدنه وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد څخه د مشال خبریال راشد خټک راکوي.
آئینی بینچ ته هغه مقدمو د اوریدنې لپاره جوړ شوی دی چې د آئین تشریح ته ضرورت لري. په 12 نومبر د آئینی بینچ درې غړو په یو غونډه کې د هغه مقدمو نوملړ منظور کړ چې دغه بینچ په اوریدنه کوي. د سپریم کورټ په ویب سایټ خپور شوی فهرست تر مخه آئینی بینچ په د ټولو څلور دش مقدمو اوریدنه کوي. په دې کې د 13 مقدمو اوریدنه نن یعنی په 14 نومبر کیږي او د 14 مقدمو اوریدنه به سبا یعنی په 15 نومبر کیږي. د آئینی بینچ کمیټې پریکړه کړې چې کوم درخواستونه لومړی راغلي دي نو د هغوی اوریدنه به هم لومړی کوي او چې کوم وروستو جمع شوی دي د هغو اوریدنه به وروستو کوي. د چاپیریال د ککړتیا په اړه د هغه مقدمو اوریدنه به هم کوي چې په کال 1993 کې پیل شوی وي. دغه شان د پخواني چیف جسټس قاضي فیضی صاحب د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جوړېدو خلاف درخواست، د فروری د انتخاباتو نیټه بدلولو، د کمی اسمبلی د هغه غړو غړیتوب لغوه کولو چې په بهرنیو ملکونو کې جایدادونه لري او د کار په ځای کې د خزینه کارکوونکو ځورولو په اړه درخواستونو اوریدنه به هم کیږي. په اسلام آباد کې د لاند ورځپاڼې د عدالتي چارو رپورټر او تجزیه نګار نصر اقبال مشال رادیو ته چې دستي د آئینی بینچ په وړاندې کومه سیاسي مقدمه نشته. آئینی بینچ دستي داسې مقدمې اوري چې حکومت ته یا مخالفو ګوندونو ته ترې کوم خطر نشته.
اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی خطرناک کیس آئیں گے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ
مجھے کرنا کوم چې وستا آئینی بینچ تکو خطرناک مقدمه راشي ځکه چې پریکړه تر مخه دوی به په خوانې مقدمه اوري. زموږ ټولو نظرونه په پښتونستان آئینی ترمیم دی خو د ترمیم خلاف درخواستونه په ورډو کې لا وخت شته. انتخاباتو خلاف درخواستونه هم شته چې جسټس اثر من لا بیا بیا یادول چې باید واوریدل شي خو هغه په کال 2023 کې ورکول شوی دی او لک په ځنډ به وار راځي.
2023 کی پیټیشن ہے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں.
د سپریم کورٹ چیف جسٹس یحیی اپریدی په مشرۍ کې د جوډیشل کمیشن اف پاکستان غونډه په 15 نومبر جسټس امین الدین خان د آئینی بینچ مشر ټاکلی وو. د آئینی بینچ نور غړي جسټس جمال مندوخیل، جسټس محمد علی مظهر، جسټس عائشہ ملک، جسټس حسن اظہر رضوی، جسټس مسرت هلالی او جسټس نعیم اختر افغان دی. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کسیو ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې دا صحیح ده چې دستي د آئینی بینچ په وړاندې کومه سیاسي مقدمه نشته خو دا امکان لري چې په لنډ وخت کې داسې سیاسي مقدمه راشي چې اوریدل یې هم دستي په کار وي.
پچیر بیا دا کې سونه را ل دا الیکشن ټریبونلز کې سونه هغه نو بیا ولی ارجنټ میټرز دي کنه هغه کې بیا دوی دانه شي کولی چې بای دا کې سونه لمه خلګې دل دي کانسټیټیوشنل میټرز دا ولی هغه خبره دا چې هغه دوی لازمی اوري ولی په پارلیمان کې خلک ناس کې بنفیټ سخ کې نو هغه کې سونه کر اوس را فارغه کیږي د های کورټ سره دغه هغه کرازي های کورټ سکیم کانسټیټیوشنل بنچ دی جوړ کړی دی بنچز التبس پوز اف کیږي بیا په سپریم کورټ راځي چې دا کې سونه ټوله سپریم کورټ راځي او په سپریم کورټ کې لګیږي بیا په سپریم کورټ کې نو دا سي دا عدالتو د خوا چې دی دا سي دا انقلابو هلی ساتل چې دی دا نه دی په کار.
هسه خو په آئینی بینچ کې اووه ججان دي خو د 14 او 15 نومبر د مقدمو د اورېدنې لپاره د شپږو ججانو بینچ جوړ شوی دی. د سپریم کورټ په ویب سایټ ورکړل شوې خبر پاڼه تر مخه د دې ورځو لپاره جوړ شوي بینچ کې د جسټس عائشہ ملک نوم نشته. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان د فوج بند لیفټیننټ جنرال اشرف شریف چودھری د یو پښتنې په جواب کې پښتنه راپورته کړې چې پښتون ژغورین غورځنګ په خیبر پښتونخوا کې په قدرتي وسایلو د واک خبره کوي. نو آیا دا وسایل دوی ته په میراث کې پاتې شوي او کور سره په جهیز کې راغلي دي؟ نوموړي د څرګندونې دوه ورځې وړاندې کړې وې چې په سوشل میډیا او سیاسي بحثونو کې یې ردي عمل راپارولی او عوامي نشل ګوند ویلي چې د فوج بند په دې وینا سره د پاکستان د اساسي قانون او په وسایلو د ولس د حق څخه انکار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د بجلی او اوبو د خالصې ګټې په مت کې د اربونو روپۍ د واجباتو غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د شاهین بونیری په رپورټ کې.
د نومبر په 11 د خیبر پختونخوا په کوهارت کیډټ کالج کې د کونکو سره د ویغونډې پر مهال چې کلا د سودیس خان په نامه د کالج جوز د کونکو د پاکستان د فوج د بیان لیفټیننټ جنرال اشرف شریف چودھری نه پختنه وکړه چې د اکتوبر په 11 د پختون غورن غورزنګ د قامی جرګې د قانوني او آئینی غوښتنو په اړه صدرېز لري. نو نوموړي ویل چې پی ټی ایم په قدرتي وسایلو د واک غوښتنه کوي. نو آیا دا دوی ته په میراث کې پاتې شي دي او د جبې په بنیاد تفریق لا ود ورکول د پاکستان او اسلام ضد خبره ده؟
دوی وایي چې په خیبر پختونخوا کې چې کوم وسایل دي څوک تر لاس نه وروړي. ډیره ښه ده، پرمختیا ورکې نه کوي. دا یوازې خیبر پختونخوا نه ده، الله پاک ټول پاکستان له خزانه ورکړي دي. دا تاسو د خپل پیدا وخت په وخت د ځان سره راوړیو یا د چا په جهیز کې راغلی وو یا پی ټی ایم والا ته په میراث کې پاتې شوی وو. دا د چا وسایل دي؟ د خاورې له چا ورکړي دي؟ الله ورکړي دي کنه.
د پښتنو د قدرتي وسایلو په اړه د لیفټیننټ جنرال اشرف شریف چودھری سرګندونو په سوشل میډیا او سیاسي حلقو کې رد عمل راپارولې دي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان انجینیر احسان الله خان وویل چې د فوز ویان په دې سرګندونو سره د پاکستان د اساسي قانون او په وسایلو د ولس د حقونو نه انکار کړی دی.
یو خدا دا چې دا پاکستان چې کوم دی دا فیډریشن دی. دا فیډریشن کې چې کوم سوشل کانټریکټ مون کړی دی هغه کوم کانسټیټیوشن چې ورته وایو پاغي کې په هر ځمکه د هر چا خاور چې کوم دا پاغي دا غي وسایل او حق دی فیډریشن منلې دی. دا څه نوې خبره چاته نه ده کړې چې یاره دا زما خاور ده او دې کې د دې وسایل او مالک زم. د دې اختیار ما سره پکار دی، اختیار مې د حکومت هم پکار دی، اختیار مې د وسایل هم پکار دی. دویمه خبره دا ده چې دا پاکستان جوړ شوی د تقریبا 100 کال کېږي. دا خلک د دې خپل ځمکو وطنونو مالکان زرګونو سلونو کالونه دي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پایین کې د 13 آئینی ترمیم نو ورستو په یو صوبه کې په قدرتي وسایلو حق هم د هغه صوبې حکومت او اولس تور کړل شوی دی. خبريال او شنونکي شمس مومن بیا وایي چې وفاقي حکومت کلا د خیبر پختونخوا د قدرتي وسایلو پاړه کم پریکړه کوي نو اکثر د صوبې تجویزونه اجازه یا مشورې په پام کې نه نیسي. نن موري په وینا له بده مرغه تروسه په صوبه کې 13 آئینی ترمیم هم په سمتوګه نه دی عملی شوه.
دا چې 13 ترمیم چې پاس شوی دی دا تقریبا د 14 کال جوړیږي. خدایي به وجود د آئین دغه 161 دفعه چې دا 1B دا لاګو کړی شوی نه دا ځکه چې دغه لیوی چې په دې کې تروسه پورې صوبه تخپل حق سینې ملایويږي. او درېم غټه خبره دادا چې وفاقي حکومت دغه آئینی پابندۍ باوجود نو کوم انټرنیشنل کمپنیانو سره معاهده وکړلې نو پاره کې د لیوی چې دا د بیخي ختمه کړل یو طرفه تور باندې حالانکه په دې کې د سوبینه کنسنت نه دی اغستې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور روان کال د مارچ په میاشت کې په وفاقي حکومت غږ کړی وو چې صوبې ته د بجلی او اوبو د خالص منافع په مت کې د خپل 1.5 ټریلیون روپیو څخه 200 بلین روپیه ورکی. د دې ترڅنګ د وزیر اعلی د اقتصادي چارو صلاحکار مزمل اسلم دی یو لیک للارې وفاقي حکومت ته ویلي چې ترکم ورته خپل برخه پیسې نوی ورکړل شوی د اووم قامی مالیاتی کمیشن د مودې غزولو ملاتړ بونه کی د یادونه وردا چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم نو په هغه وختونو کې هم خیبر پختونخوا ته د بجلی او اوبو د خالص منافع پورا پانګې نوې ورکړل شوی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ. په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي ناقراری سره مخامخ دی، د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په خپلو پلویانو غږ کړی چې د نومبر پر 23 په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون وکړي. دا خبر د عمران خان خور علي مخان پرون په اډیاله زندان کې د نوموړي سره تر ملاقات وروسته خبر اعلان تو وکړه. نوموړي د عمران خان له قوله ویلي چې باید کروندګر، وکیلان، مدني ټولنه او زده کوونکي د خپلو حقونو لپاره په لاریون کې برخه واخلي. بلخوا په حکومتي اتحاد کې شریکو سیاسي مشرانو تور پورې کړي چې عمران خان د احتجاجونو له لارې نوره ناقراری رامنځته کول غواړي. له اسلام آباد د ګور مسجد رپورټ اورو.
د نومبر په 13 راول پندای کې اډیاله جیل بهر میډیا سره خبرو کې علي مخان وویل چې تر سو یې غوښتنه نوی منل شوی لاریون به دوام ولري او ولس باید د خپل راتلونکي په اړه خپل پریکړه وکړي چې په ازادۍ کې ژوند کول غواړي او کنه. د پی ټی آی اطلاعاتو سیکرټر اخونزاده حسین مشال ریډیو سره خبرو کې د دې بلنې تصدیق وکړو او زیاته کړه
د فاینل کال مطلب دا دی کم غیر آئینی یو ترمیم شوی دی پاره کې عدلیه حکومت محکومه جوړ کړل. زموږ دا مطالبه ده چې موږ ته د خپل د فارم 45 په بنیاد باندې چې کم زموږ سټونه دي هغه موږ ته واپس کړی شي. او درې مطالبه ده چې د عمران خان سره د پاکستان کې چې څومره سیاسي قیدیان دي دا غوډي فیل فور رهایي شي. د دې لانګ مارچ او فائنل کار بریادی کرکس دادی.
یاد ده وی چې عمران خان باندې د پاکستان په عدالتونو کې په لسګونو کیسونه جوړ دي چې لکبل یې عمران خان یو کال نزیات وخت کیږي چې په جیل کې باندې او پی ټی آی پلویان وخت په وخت احتجاجونه کوي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو احتجاجونو په اړه اسلام آباد کې خبريال سجاد ترغزی مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کول د جمهوریت خلا ده او که پر امن وي. د زیات کړه
دیکھیے اس شک نشتہ دے جی پا پاکستان کے دا احتجاج سیاست اس یو روایت جوڑ شوی او باہر دور کے دا خبر کی گی چی دا احتجاج دا حکومتی پالیسیانو مہنگائی بے روزگاری او دا سیاسی عدم استحکام خلاف دے. خود دے زیاد تر وجہ خدا وی چی عوامی مسائل وی حکومتی بد انتظامی وی او بنیادی حقوق چکم دے اگا خلقو تا نملاوی گی داغی دا وجہ نا خلق احتجاج کی. تحریک انصاف خو ہر زل دا وای چې هر کال ورکې نو ابي دا وای چې بس دا اخری کال دے او دے زل بچ کم دے نو دا حکومت مونږ را غرزو او دے زل بیا اغي دا ور کړی دے عمران خان دا وای چې یره دا کال چ کم دے نو دا اخری کال دے.
د اسلام آباد او راولپنڈی کاروباری خلق وای چې هر وخت احتجاجونه د دوی په کاروبار ډیر بد اثر غرزوي. د اسلام آباد یو کاروباری تن مشال ریډیو ته صدا سه حال وای
زه بلال وزیر د بانی سره تعلق ته خپل بزنس مو دی دلته د سیاست او دغه وجہ دا پاک اسلام آباد بار بار بندا ول کلا یو پارٹی بندا وی کلا بلا پارٹی روسیا غی بند کوس دا پی ٹی آئی ول چکیم غا کڑی دی چ 24 تاریخ بند راوند دی بزنس خاص ہم پاکستان شی بس پر ڈیکلائن بند راوند او پر دا اورز من دے چکلا لگا دا سی چگی جی بزنس لگا راوند شی پہ دے دو دری ہفتے وچ چلی جی دی روسی اسلام آباد بند کون دا شی دیر خلق دیر تکلیف مند شی.
یا تا د وی چلا دی وڑان دی دا خیبر پختونخوا دا اطلاع تو مرستیال بریسٹر سیف پے بیان کے ویلی وو چے دا احتجاج لپاره چمتووالی نیول شوی او دا احتجاج به ډیر سخت وی. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ. تاسو مشال ریډیو او یو د خبرونه نیمه تر اغلیو وخت شپږ دمه بجې سو د خبرونو لندس. چې چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د میرامشاه په تپې سیمه کې په یو کور کې د بارودو چاودنې 15 تنه وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د ځینې انتظامی استخباراتو په جلا جلا چارواکو د نمونه شول په شرط مشالې دي ټول چې چاودنه نن سهار وختي شوې ده. د افغانستان د زیارت ضلع په مانګي سیمه کې د مزکلاندي بم په چاودنې کې دوه پوځیان وژل شوي. په کوټه کې لوپوړي امنیتي سرتیري د نومونه خبرولو په شرط مچالې ټول چې نن په مانګي سیمه کې امنیتي سرتیرو ګزمه کوله چې ناڅاپه د ماین چاودنه ورباندې وسوه. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې به می چاودنه شوي چې پکې یو تن وژل شوی. د چارسده د مرزو پولیسو یو چارواکي د نومونه شولو په شرط مچال ریډیو ته وویل چې دغه به میچاودنه نن سهار د اخون ډیری په کلی کې سویچ پکې یو ځای کس وژل شوی دی. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه دوکې کې وسوالو د سړک جوړونې کمپنی پر کیمپ په برید کړی او درې مزدوران یې تښتولې دي. د دوکې تانی مشر حمید خان ناصر مشالې ډول چې پرون د وسوالو د تعمیراتي کمپنی مشینونه هم زیانمن کړي دي. د بداسال کې د چې د نومبر پر 14 هم د بلوچستان د بار وړونکو لاریو د مالکانو اتحادي په کلاسیک لاو بوري کې له هغې صوبې څخه د پنجاب او خیبر پښتونخوا په لورې تلونکي لوی لاري احتجاجان تړلې دي. په کراچي کې د بشري حقوقو د لادر ککړ شوي فعال ادریس خټک د کوچ کولو لپاره احتجاج مظاهره شوي. پرون د کراچي آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو د حکومت فعالانو برخه واخیسته او له ریاست یې وغوښتل چې د جبري لادر کې لړۍ دی ودروي او ادریس خټک دی خوشې کړي. د یوکرين هوایي فوج نن رپورټ ورکړی چې دوی هوایي دفاعي نظام په 95 کې ویشت ډرون حملې ناکاره کړې دي. فوج دا هم ویلي چې پاتې 8 دیش ډرونونه خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې د یوکرين د برقي جنگي نظام له لارې جام کړل شوی او د نیویګیشن نظام یې ناکاره کړل شوی دی. تاسو مشال ریډیو ری او د خبري غړي دوه مینې مای تراغلی او فایل به د امریکا ځخه وکړو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر یوکرين ته ډاډ ورکړی چې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوري تر مراسم مخکې به له کیف څخه د واشنگټن ملاتړ زیات شي. د منتخب ولسمشر ترامپ د لوري مراسم لوړ مراسم ته څه د باندې دوه میاشتې پاتې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو له سرمنشي مارک روټ سره د لیدو پر مهال وویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره به د واکټر روستیورس له اوکرين سره خپل مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي او هر ورځ به د اوکرين او ناتو د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوی دی چې د جنوري په شلمه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوري مراسم تر سره کړي چې له دې سره به واک له جو بایدن څخه شغله ترامپ ته رسمن انتقال شي. بلینکن زیاته کړه چې ولسمشر بایدن شمنه کړې ده چې د هر هغه ډالر مرستې شمنه چې له اوکرين سره شوې ده د جنوري تر شلمې له دغه هیواد سره وشي. بلینکن بیا وویل چې د ناتو ټول غړي هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکرين هم د جګړې لپاره پیسې لري او هم مهمات څو په 2025 کال کې یا جګړې ته ادامه ورکړي یا له ځواکمن دریځ څخه له روسیې سره د سولې خبرې مخته یوسي. ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې د اوکرين جګړه به په چټکۍ پای ته ورسوي. خدای نه د څرګند کړي چې دا جګړه به څرنګه ختمه وي. د همدې لپاره دا اندېښنې پیدا شوې دي چې اوکرين به په زور دې ته واڅول شي چې د ماسکو د سولې شرایطو ته غاړه کېږدي. بلینکن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له روسیې سره په جګړه کې د مرستې لپاره د شمالي کوریا د پوځیانو ځای پر ځای کېدل به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د شمالي کوریا تر لس زره ډېر عسکر د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکرين پر ضد په جګړه بوخت دي. له ښاغلي بلینکن څخه چې کله ازادي راډیو دا پوښتنه وکړه چې واشنگتن به اوکرين ته د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د بیا بیا غوښتنې له مخې د اوږده واټن ویشتون کې نوې وسلې ورکړي چې د روسیې د خاورې دننه سیمې وولي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دې سوال ته مستقیم ځواب ورنکړ او ویل چې واشنگتن به د اوکرين له اړتیاو سره سم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
ټاکل شوی ده چې د ایران د عدلي وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ سي او له طالبان سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي. ایراني رسنۍ خبر ورکوي چې زر تنه افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایراني زندانونو آزاد سي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوري نظام پر مهال د زندانانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. جزئیات به په دې رپورټ کې واورو.
د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلي وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلال یان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وغږیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلال یان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلي دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې په خوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلوماتیک روابط طالبان و حکومت سره نلری. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادله په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډیر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د شاغلی جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقه ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تنه افغان زندانیان د دوو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلي وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او بیا شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د من موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمېر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونۍ کېږي چې زما د ورور ملګری یو اعدام کړي. هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي اماراتو غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونۍ دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور سشکل په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوسلو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړي دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنه عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو. په داسې حال کې چې نن د ډایبټیز یا شکرې د ناروغۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د روغتیا چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 10 لکه خلک د ډایبټیز یا شوګر ناروغان دي. د ډاکټرانو په وینا د دې ناروغۍ غټ او علت په خوراک کې بې احتیاطي، د خوږو ډېر استعمال او ورزش نه کول دي. په دې موضوع زموږ همکار غلام غوث په پېښور کې د شوګر د متخصص ډاکټر IH عامر سره خبري کړې دي او په سر کې پښتلې چې په صوبه کې د شوګر د ناروغانو شمیره څومره ده.
زمون په حساب یو
استیمیټ دی زموږ په حساب 6-7 میلیون یعنی 60-70 لاکھ خلق دی او زما خیال دی چې کم پروجیکشن ښکاری چې دا انډر استیمیټ دی
کم چې انټرنیشنل یا نړیوال شمیرې دی دا غي په حساب باندې دا زیات دی که کمی
دا ډیر زیات دی دا دنیا کې کدا څو ډیفرنٹ ریجنز کنه دا دنیا کې 158% چې کم انکریز دی هغه زموږ ملک کې دی
دا ولی سو
نمبر 1 ان دی نیو کیسز اف ډایبټیز ان دی ورلد
دا وجه صدا
وجه خو زموږ لایف سټایل دی پروبابلی ا بیت اف جینټکس اس ویل زموږ لایف سټایل دا څه شو چې را موږ ورزش نه کوو موږ خوراک ډیر کوو موږ دا څه خوراکونه کوو چې هغه قدرتۍ ډیر کم وي نو آی تھنک دا ټول کنټریبیوشن دی دی
16 نومبر چې دا د ډایبټیز نړیواله یا انټرنیشنل ورځ منځل کیږي په دې ورځ باندې تاسو په دا بینو لیکنه مینه چې دا ناروغي چې کم ده نو دا ناروغي نه ده دا یو طرز ژوندۍ دا او دا غي صدر کیږي چې کته دې لا وضاحت وکړي زمونږ ورګینو
نو ګوره لایف سټایل چې سمرا سیمپل وي نو تاسو چانسز دې چې شوګر بنه کیږي نو هغه کې ټول نه سیمپل چې سیمپل خوراکونه او ورزش یا لاس پر خدای ورکړی دی استعمال د پاره مونږ غي استعمال ډیر کم کو مونږ کچرته لک سفر می په ګاډي بزو په موټر سایکل بزو نو آی تھنک دا فزیکل اکټیویټی ډیر زیات ضروری شو او کوشش کوی چې وزن د چا زیات نشي
او کچاته شوګر وی ډایګنوز شي د ټیسټ وکي نو دا غي نه پس هغه طبيعت څخه پکار دی
نو غي نه پس هم د ورزش او ډایټ کې ریسټریکشنز دي او ورسره چې کم دوايي تشخیص کوي بیکاز ډاکټران چې کم دوايي تشخیص کوي اغه اغه مرز مریض په مطابق وی یعنی یو قسم دوای ټولو ته مونږ نشو ورکول دا هر مریض مختلف دوای وی
خلکو ته څه پیغام ورکوي خلک چې کم دینو د خواګم زیات دغه کې استعمالي
بره شوګر خو ډیر هایک انډیکس یې کنه مثلا یو ډرینک والینو هغه کې شپک چمچې شوګر وی دا خو ډیر زیات هغه دی نو قدرتي شوګر خو انسان ته پکار وی خو هغه پکار چې قدرتي مثلا فروټ کې ویجیټیبل قدرتی شوگر ہر چاہتا پکاری بیکاز مازغہ کار صرف قدرتی شوگر کی نو کاغا خو استعمال باسم بھی خو آرٹیفیشل شوگر گلوکوز ددے آغا لگ استعمال کا ماحول پکار دی
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پېښور کې د زموږ کور په نامه د یتیمانو ماشومانو د خیر شګړې ادارې د یوې ورځنی میلې تابع کړې وای چې په کې د موسیقي د محفل په ګډون سټالونه پرانستل شوی ول او د لوبو مقابلې هم په کې ترسره شوې. د ادارې د خیبر پښتونخوا حکومت او اس آر اس پی په مرسته کار کوي. منتظمین وای چې د میلې مرام د یتیمانو ماشومانو صلاحیتونه را برسېره کول او هغه ته د تفریح موقع ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې.
دا د نومبر په 14 په خبر کې زمون کورنو می ادارې لخوا را جوړ شوې میله ده چې ګن شمیر کې یتیمان هلکانو او جنکو پکې ګډون وکړ. میله کې د پینټینګ یا انزورګری خوراک او ګل ګنڈلو ډیر سټایلونه لګیدل کوم چې د یاد ادارې ماشومانو تیار کړي. د میله پر مهال زمون کور ادارې جنکو د سیکشن انتظامی مشري ناهید بلال مشال ریډیو ته ویل د ادارې کې مشت ماشومان لا پټولنیزو هلو زلو کې برخه اغستو جوګ کول په غرض یې دا میله تابع کړي.
ټول کې پکې کې گرلز کیمپس ته دے زمون کور یو کیمپس ته تقریبا 800 ماشومان دي او ما سره تقریبا 100 پلس گرلز دي. خو دې کې د ټیلنٹ اس کمې نشته دي. ماشومان یو د دې لپاره یو ډیر غټ ایکسپوئر وی د ټیلنټس ته نو هغه موږ ته مخامخ راشي ته د دې چانا کم نه دي. زمونږ دا ماشومان ته دي هولي سولي د دې دختې اسره وی او زمونږ په اسره باندې وی بل دا ته سم ټایمز دي ماشومانو کې ډیر ډیپریس ماشومان راشي نو هغه ایڈجسٹمنٹ کې ټایم اخلي.
میله کې زمون کور ادارې ماشومانو د خوندیتوب څنګه اسسټنټ ډایریکټر سید عمر علی شاه مشال ریډیو ته ویل دا اداره د مور پلا لسوري محرومه ماشومانو په شمول ټول هغه ماشومانو ته د سرپنا ورکوي چې د سن سوجي به کور شي وی ځکه ورسره په غنښمیره کې داسې با صلاحیت هلاکان هم شتون لري چې د لوبو میدان کې په قامي او نړیوال کچ کامیابې تر لاسه کړي
هغه ماشومان چې کم کور نه تښتیدلی وي د چا سو غوینه کم د نور اکټیویټیز چایلډ ابیوس کې انوالو وي نو هغه چې کم دلته موږ راولو ماشوم یو بیسک نیډ چې کوم دی عدالت وته پروواید کیږي ډیر ماشومان دي موږ سره ریسنتلی زمونږ یو ماشوم دی تایکانډو زمونږ انټرنیشنل یو دغه شو ریسنتلی افغانستان لا غشي کا سور کو سیلور میډل هغه وګټلا انټرنیشنل لیول وانی ماشوم چې کوم دی ریسنتلی باکسینګ چې کوم دی هغه نیشنل لیول وانی برونز میډل زمونږ کوړه تر لاسه کړی دی
د میلی پر مهال د بشری حقوقو فعال رکشند سجاد مشال ریډیو تخپل خبرو کې د داسې دستورو تابع کولو په ضرورت زور راړو نو موړی اویل یتیم خانو کې میشتو ماشومان ته د زهنی ودی لپاره د داسې غونډو را جوړول ضروری دي
زمونږ کم کورونو کې واړه دي چا سره خپل مور پلار خپل فیملی شته دي نو هغه واړه چې دی اغي سوشلایزیشن کی اغي بهر زی خپل د فیملی ایونټس ته زی او دا واړه خپل د فیملی نه هم لري دي او دا سه د دې فیملی ایونټس یا د دې ایکسپوژر نکېږي نو د دې فن فیر نن ارګنایز کولو مطلب هم دا چې دا ماشومان خوشاله شي او غیتم یو فیملی ماحول ملاو شي
میله کې د دستکاری سټال لګون کې قرتولین مشال ریډیو ته ویل د سټال لګول غرض د جنکو هنري زده کړو ته پام ګرځول دي
دلته مونږ خپل یو سټال لګولې د مونږ افغان کمیونټي او هوس کمیونټي سره یو ځای کار کوو کې مونږ جولری جوړو هینډی کرافت کار کوو بیگونه جوړو دا ټول کار جنکی کوي
میله کې ځینې د کوونکو د فنفیر یا میله په تابعیت کولو د خوشحالي سرګندونه وکړه دوی مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل
زمانم صدام دے ازتر دل تراوسته سمو والد سے وفات دے عدل تمونگا سبق د پار اغه د کلاس 9 سټوډنټ ایم ایم ایکس مارشل آرټ کوم ایم ایم ای ورته وي اغه کې ما ډیر گیمونه کړی دي
زمانم محمد زبیر دے تقریبا زما 8 سالو شو جزل تا زمون کور تر اغه بیا ما پینټینګ کلاس شروع شو نو اغه ما جوائن کړل دلته اوس مون ډیر پینټینګ پاتو کې چې زمونګه پینټینګ ماشاءالله حکیمتونه دي
زمانم فواد او زما چې کم دی زیګه کې 15 کال او شو زدلته اوسېګم زدلته چې کوم دی خپل گیم کوم باکسینګ کوم زه چې کوم دی په ډیسټریکټ لخوا سره براون میډلیست يم زما دا دغه چې زه انټرنیشنل په خاصه تولو بم
په میله کې د ګډونوالو لپاره د ټنګ ټکور پروګرام هم شوی چې تر شرکت کوونکو خوند نه واخستل اسمګل مشال ریډیو پیښور
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کوي او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او څه کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریضه به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولواله خلک د سی فور تکړی کلاشن کو غاړه تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي د باجوړ د ناوګي رابیا ګلوایي دا د هغې سیمې لومړی او یوازینی وکیل دی چې لتیرو درو کلون راسي په عدالتونو کې د خلکو مقدمه کوي د نوموړي په خبره په سیمه کې د تعلیمي سہولتونو د نشټوالي له وجې په پېښور کې خپلې زده کړې کړې دي دا زیاتوي چې په کوالي زیرو کې د نجونو تعلیم ته توجه نه ورکول کېدو له امله په هغو سیمو کې ښځینه وکیلانې د نشټ برابرې دي له رابیا ګل سره د مشالې دوه خبريالي خالیه دا نیاز مرکه کړې او په سر کې پوښتنې چې ولې او غشتل چې وکیل جوړسي
وکالت طرف ته زپدي سوچ راغلم چې کم علاقې سره ز تعلق لرم د اغزه علاقې د خلکو بیا خاص طور باندې کم زنانه چې د اغزه زنانو د پاره سناسو وکړي شمه دا وی حقوق حاصلول د پاره او وی لایو ډاډګرنه ورکول د پاره هغه چې عدالت راشي نو اوس پورې باجوړ کې یو زنانه وکیل نشته دی زه اولنې زنانه وکیل یم چې عدالت ته ځم او هلته وکالت کوم خپل
باجوړ کې تاسو د کله راهسي پریکټس کوئ
زما تقریبا درې کال نه زیات شو
باجوړ کې چې تاسو کله غفتل چې راز الته لاړ شم الته کې پریکټس وکړم د کور والا تاسو راځو
د کور والا تاسو رات څنګه چې د نور کور والو هم دغه شانتي چې ګران بشي درته او حالات ټیک ندي او لکه سوسایټي نومز لکه کوم علاقائی ماحول او دا هر څه کنه
په باجوړ کې تاسو سپوري سمره کې سنا خلکړي مودي یا سمره کې سستا سډیل کړي دي
یا درته ندي کیسز ډیر دي زیات تر خلک شهیدو وراثت لحاظ سره راځي اور د خپل کوم فیملی کیسز دي هغه د پاره راځي د فیملی کیسز کوم کورنۍ مسلې د زنانو خپل خاوند سره چې کوم مسلې راشي د هغه د پاره راځي خپل هغه اکټ حواله سره راځي نو راځي ډیر کیسز
قبایلی چې کومې ضلع دي هلته کې د عدالتونو چې کوم دایره اختیار لاړو هغه نه پس تاسو غنی چې د ښځو راتګ عدالتونو ته شته که نشته
نو ریشو اهم نه ده چې سامنے پکار ده سیټل ایریا کې راشي زنانه هلته ډیره ګران ده هلته فاول زړه کول چې زه اوسم او عدالت ته لاړه شم او ټول نه غټه خبر ده چې هلته هغوی ته د خپل حقوق هم پته نشته دی چې زما سره دا زیاتي وشول او آیا دا ما سره ښه وشو که بد وشو
ښځو دپاره کم یو نظام بهتر دی هغه جرګه ده که هغه عدالتی نظام دی
یو وکیل په حیثیت باندې وزدا خبر کوم چې عدالتی نظام ته خره به نسبت د جرګي نظام ځکه چې جرګي په نظام کې چې کومې زنانه دي نو هغوی نه هیڅ تپوس نه کیږي نو چې یو کار کې یو زنانه نه د هغې د مرضۍ د هغې د رضا تپوس نه کیږي نو هغه نظام به هغې دپاره څنګه خوشي
د خلکو رویه څنګه وه باجوړ کې چې کله هغې یو ښځه وکیله وکتله پړون ویزل
د خلکو رویه خو ملتا جلتا مکس وا خو خوشحالی دل ځکه چې یو زنانه وکیله دلته راځي او بیا زموږ زنانو د پاره چې مسلې وي نو هغه ایزیلی هغه په اسانۍ سره یو زنانه وکیل سره کینی او خبرې اترې ورسره وکړي ډېرې خبرې داسې چې څنګه سړي ډاکټر ته بند نشي ویل دغه شان د سړي وکیل ته نشي ویلې نو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
او سم د خبرې غړي ورستی رپورت ترازو په داسې حال کې چې پاکستان له تیر څو کلونو راځي د بجلی لکمش سره مخامخ دی دا غي وات د وګړو د ژوند د اړتیاو پر کول لپاره لمریز انرژي کارولو ته مخه کړه ده اوس مال پاکستان له چین څخه په لوی پیمانه د لمریز بجلی ششې واردې به ډیر خلک د بجلی کمش ته د غي زیاتو بلونو ته د تاړکړي چې خپل کورونو دوکانونو کارخانو پر چتونو هم دا ششې ولګوي او انرژي تر لاسه کړي په دیړه د داوود خټک رپورت اور
ملله دا لوډ شډینګ نوواجن نن تنګ شي او دا بلون نن تنګ شي ولدا کوجه نن دا سيزونه نه کاوه
دا غک په مردان کې د بجلی د ماشينونو جوړون کې ګلاب شیر دی چوای د برېښنا لوډ شډینګ او زیات نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړون کې شیشه ولګوي پاکستان د جنوبی آسیا یو له اغه هیوادونو دی چې د بجلی بیا پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شډینګ هم زیات دی مردان گلاب شیر وای د شیشه په لګولو سره نه یوازې د لوډ شډینګ له فکر آزاد شو بلکې د میاشتې د بیل پیسې هم بچت شو
ګور لکه مونږ به د میاشتې خو ته ما وې کنه ته کم څه کم 5000 6000 روپے ولا ما په سی بیل لاټل نو دای کزر ډیر دی اته کوم په 5000 روپے شیشه دا په 3000 روپے چې کم نه دا پکی شو نو نه 1000 روپے چې دا خرج کوم نو ما په هغه کار رواني
د سوابه یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګول خوشاله په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو ناصر خان مشال ریوت ویل چې په تیرو 500 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شوی
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه تزان راوړل غواړي
سولر سسٹم دا اور وس خبر ادا چچا وسو شو لکه زما پخپل ادا دویم انسٹالیشن دے دے نائٹ بجلی دا ماتا بل ما پسے پخپل چکم دے مخ کے دنن 5 سال یا 6 سال مخ 5000 راتا غوس چ بیا سوخ پس 10000 تلڑ 15 تا اس 22000 پوری ما ورکاو
د سوابې ضلع د شوي اډي اوسیدونکي ابرار خان چې له تیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وای له 2013 را پدی خو ځای خلکو په لوی کچا سولر پینلو لګولو ته مخه کړی ده
د سکل چې کوم ډیر د سکل او فروس کال د سولر د غډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده دوه مین وجې د چې یو بجلی پاکستان کې ډیره ګرانه ده او دویم خبر ته چشتم نه لو شډینګ زیات زیات خلک تنگ دي زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دي لکه فصلونه دي دغه دي کنه
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د خه کاروبار تم پیدا شوه
دا یو نه مل بدل دی دا اغینا مونگا دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو زمونږ سولر لګیدو سره 300,000 روپے بل کم شو پدې معنی زمونږ 1.5 کروڑ روپے خرچ رااله 1.5 کروڑ روپے او پدې کې زمونږ روزانه چې کله سیلی راځي زمونږ دلنه یو الله خبر دی لکه زمونږ دې لپاره چې کنده زمونږ سو انشورنس هغه نشته
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بندي دي او یا لګیا دي بندي
په دې 3.5 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي نو دا غیر وجه دا حالات دی نه هشتوره څه ده چې منیر کیم کارخانه ولاړې دي سواد کیم ولاړې دي او جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زمونږ ما دا سولر سیستم کړی تا سوبینه نو پدې کې ما ته سلک ډېر ریلیف ملاويږي لکه زموږ شل قبل لاتلو نو شل کو پدې اوس 2,000,000 روپے بل لازم
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلین ډالرو سولر پینل له گاونډي هیواد چین اخستی دي که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پا پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتې ده په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینلو په لوی کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشي قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي د هغو تړونونو پر نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواک کمپنیو سره کړې دي حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او د اوبو راوستلو لپاره بجلی کاروي خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنۍ د بجلی بل نشي ورکولی او د بجلی کمپنۍ ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی نو موږ دې ته گردشي قرضه وایو او دا
لوړیږي
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمی راغلی دی او کدا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي د بجلی د لوړې بیې په پام کې پنیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر ویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلی وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په اړه اندېښمن دي ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي لغری دا هم ویلی وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنۍ پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.